او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې حجی اسلم له رضایت وروسته ولې ننګیالی ته د خپل لور له ورکړې ډډه وکړه.
زما خداسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکو.
مورې، دا چې سبا لږ بندې شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستې.
واخځې، ننګیالی سمه خبره کوي، ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو د متعدینو د درملنې جنی کارکونکو د ماشونو د نور کولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی، او پر دې سربیره په ورستوي دوه میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو د ماشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې که د متعدینو د درملنې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو ماشونه ور نکړل شي، نو یو لوی بشری ناورین به پیښ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامې روغتیا وزارت سرچینو ازادې رډیو ویل چې له دوه څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ډیری کارکونکو ته میاشتنی ماشونه نه دي ورکول شوي، او له دې امله له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادې رډیو سره په مرکه کې ومنل چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو کارکونکو له څو میاشتې راهیسې ماشونه نه دي اخیستي، او دوی پر مالی ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې ماشونه نه دي اخیستي، او د 14 شمسي کال لومړیو دریو میاشتو ماشونه تخصیص تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کېږي، له بازار څخه به پور اخیستل کېږي.
د عامې روغتیا وزارت سرچینې وایي چې دوی پخوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو ماشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي، نو یو څه کارکونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې دوی له مشورې او روغتیايي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کیږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیايي کارکونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیايي خدماتو معین له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزي ازادې رادیو ویل چې ټول روغتیايي کارکونکي په تیره بیا د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو کارکونکي له جدي مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده. کچیرې د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولای شي، نو په افغانستان کې به یو شتر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینو تفاهمونو ته رسیدلی وي، نو انشاءالله معاشات او کوم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به وخت باندې ورکړل شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده. کچیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي، نو ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیايي کارکونکو د ماشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ډیری کارکونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه ماشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز ما پا گده میلوو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوه دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غالی چه ما متاد که یا؟
پا یو دود چوک نه متاد ایگی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما و هاسه را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهر و کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې تر درملنې وروسته له معتادینو څخه دا لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کیږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو نیول کیږي به او زندان ته به اچول کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 45 ورځنی پړاو پر ځای شپږ دېرش ورځې تیرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو مسؤل عبدالودود انوري وایي چې پخوا به معتادین په خپل خوخه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلي بڼه ژمنه اخیستل کېږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن موږ ستاسو څخه اخیستی دی په هغې کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلی یم، زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی، زه د فیلن دپاره هیڅ ستونزه نه لرم او که په آیندې کې مواد مخدر ته مې رجوع وکئ او ګیر شوم چې د امارات امنیتي چارواکي دي نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو، شکایت هم نه لرو چې زموږ سره هر چلند کیږي ودی شي.
د فراه ولایت د عامی روغتیا ریاست چارواکی وایي چې په دې وروستۍ کې له فراه ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 45 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. ګل علم او عبدالحمید وا هغه معتادین دي چې شپږ دېرش ورځې مخکې د فراه ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی آزادې راډیو ته وویل خو وخت چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
دی خوشاله چې دینه وړ عمل څخه موږ وژغورو، ما توبه د فقر آیت بیا ځنه کوم چې موږ کوم نه کوي.
دلته 15 یا 16 کې ساتي اوبو په یم دغه دیدار روړ څخه چې د عمل بل عاقبت نه لري او د پدې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي راوړي به تر تر هغه چې زندان ته درسي نه ته.
په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. له دې مدني فعالانو څخه یو هم نورولی دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین راټولوي او درملنه کوي. دای وای دا کار په فراه ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکم کړي.
فلحال په فراه ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص د لاسه واقعان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته او یا ګرسوي دي چې په بیلا بیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي اډینن فارغه کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتي مرکزونو کې د خدماتو محدود کېدل وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتيایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتيایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکونکو د معاشونو، تخنیکی او مالی امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان تاغیزي او نخې نخانی لري. د بیلابیل نشئی مواد معتادین پر یو ځای بستری کول د درملنې بهیر ټکنی کوي او یو بل تخپل منفي تجربه انتقالوي. دا چې پر یو ځای د بیلابیل نشئی مواد معتادین بستری کول نورې څه ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلی چې باید د څه ډول نشه یي موادو معتادین یو ځای بستری کړل سي.
نشه یي توکي سلور پنځه ګروپونو ویشل شوې ده، او د هر ګروپ ځانته مزایا یي، د هر ګروپ ځانته مشکلات یي، د هر ګروپ ځانته هغه مدیریت د تداوی. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي، اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړي په آخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو، دغه د شیشې چې هم شدت د نشه یي زیات ده و هم هغه حجم د نشه یي زیات ده، موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، دا د عادي نه شروع، امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان د دوا چې ده، دا چې کله مریض بستر شي زیات رواني متاثر کیږي. بل هغه اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تریاک ده، هغه ته فنټانیل ده، نور د جسمي اراضې ډیری. مثلا مریض ډیر د درد نه شکایت کی، د کانګی نه شکایت، د افرازات د پزین ډیر شکایت کی، افرازات د سترګو نه ډیر شکایت کی، سردردی نه ډیر شکایت کی، د هغه اراض او د دې اراض بخی سره بیل شو او بیل تداوی وړي. بل هغه مواد چې دماغ انحطاط سره موجی کی، یا ډیپریسی یا دماغ خاموشی، په دې کې خوباور ګولیګانې دي، په دې کې باربیتوراتونه دي، نو اې دې هم جسمی ام رواني مشکلات دي. مریض زجر باسي، اې دې بل مدیریت ده. برسمزه هغه مواد ته وای چې کله د مواد استفاده وکي، خیالات ویني او تصورات ویني. مثلا مریض وای چې زوره په تیاره کې هوا کې چکر وهم، د دې بل مدیریت ده. وغیره کې مثلا د چارج ده، یا مثلا پټرول ده، یا د مختلف سریشونه دي، دې هغه مدیریت د تداوی فرقي. نو زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی، د تداوی ټیم بیلی، نو ډیر ښه نتیجه به ورکړي.
پر یو ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري؟
دغه مختلط چې دوی بستر شي، مختلف مواد یو ځای بستر شي، یو وزینه چې هغه منفی پینټ، هغه منفی بخش ده، دوی تجارب شریکوالی ام د موادو ام هغه منفی د ژوند تجربې. مثلا یو د تریاک مریض بستر شي، یا د چرس مریض بستر شي، او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي، یو د شیشه مریض بستر شي. نو د شیشې والا به وایي چې زه داسې مواد وهم چې دا وهم، دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډیر لذت اخلم، نو دغه بل نفر هم تشویقیږي. د ذهن کې د خبر ثبت دي چې د نشه ډیر ښه دستي په ډیر عادي او شکل سره د جک نشه انتخابوي. مثلا یو نفر چرس استفاده کوي، بل وایي ورو دغه تریاک چې استفاده وکړي ته به لسه تکار وکړي، ګوره یو منفی مسیج ورته ورکړه. نو دا کله چې بیرون ووته که یو چیرته مقابلیږي، یا خوب یې نیوړي، یا کار کې ستړی کېږي، دستي تجربې شریک کړی چې دا تریاک ډیر ښه کوي سو، نو دسې تریاک. یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډیر ضعیف وي، یو نفر چې شیشه استفاده کوي، یا خو تحریک کننده ده، سټیمولانټ ده، وایي چې دغه شیشه استفاده وکړي د مقربت جنسي ته به مثلا ډیر ته تقویه کوي. نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو، دستي شیشه استفاده کوي. نو دغه منفي تجربې دي، کله چې دوی خپل منځ کې شریک کېدای شي، هغه ډېر مشکلات ورته پیدا شي، او په ضمن کې هغه جیک مواد د انتخاب کوي. ګوره په یو اتاق لس نفر، درې مریضان د شیشه د بستر کې، یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې، یو درې مریضان مثلا د خوباور ګولۍ خوري هغه د بستر کې. ګوره د شیشې مریضان چې دي، شیشې مریضان، دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری. مریض مثلا شیشه ماتوي، مریض کمزا کوي، مریض مثلا خپل کمیس چیرې کوي، مریض مثلا یو بل ته ضرر رسیږي، یو بل سره جنگ کوي. درې نفر په دې حالت کې شو، مثلا کله چې درې نفر هیروین څکي، هغه ډېر درد لري، پرنجیږي، ډېر هوښ کیږي، هغه شکایت کوي. نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي، هغه څوک چې تداوی ټیم ده د هغه نم لاره ور کیږي. دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي، هم د تداوی پروسه په تاخیر کې اچوي، هم د تداوی ټیم ته مشکلات. دې لپاره د علمي دي دګانه دوی باید په بل بل وردو کې تنظیم شي، چې یو طریقه د تداوی دغه بل باندې منفي اغیزه کوي، یو منفي مسیج اخلي. هغه
د مختلط تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
کله چې یو مریض نوې راشي، دا به د سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوی ته مساعد ده. مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اتزل لري وزل لري شپکزل لري مثلا زموږ شلکل کیږي چې مواد استفاده کوم کله چې مریض راځي مینو د تداوی ورته مخې ته کیښودل شي مثلا تاسو یو نفر یو هوټل ته ځي یو ګلسون مینو راوړي وي ته څه شی غواړي ته کوم نوه غذا غواړي په تداوی کې هم دغسې ده تداوی مثلا شپږ و مډلونه دي په جهان کې په خپله په افغانستان کې دغه مډول د تداوی یا نوید د تداوی انتخابول دا یو ډېر مهم کار دی بل هغه واردونه یا اتاقونه د هر موادو لپاره بیل بیل وردی هم ورته صحیح خدمات عرضه کیږي او هم په زمن کې د موثریت او مثمریت د تداوی ورته ډېری او مریض ډېر ښه نتیجې سره به خپل کور ته لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د احتیاط په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزی وردک خبري واورو.
مور باید بې مسؤلیته نه وي چې هیڅ نه وي افتیا کې وري موږ په هغه کوزاکستان وي مکتب وي مدرسه وي په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري همهغلته موږ په جریان کې و چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده دا د چا سره ګرځي چا سره یې ناسته ولاړه ده مور یې په هر حساب نه پوهیږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي په یو ځل صحیح کې تغییرات راشي په خوراک کې تغییرات راشي په خوب کې تغییر راشي هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغیده ویني مانا دلیل باید پیدا کی دا مشر اولاد ته باید خاص سمه په ستخی طریقې سره ته تربیه ورکې ځکه چې کوم مشر اولاد د خو یا نورم تنه یا غینې یو عبرت خو لی نور ورو تنه تشویقیږي په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډیر متضرر وي مثلا شب نشینیان کې ا دې ملګرتیا او ډیر شوقي وي د درس لقمن نوي ډیر د سي دې خواته خواته ګرځي په غوي ته باید موږ ډیر متوجه وسو چې هغه متضرر نشي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت دروس کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي دی وایي چې د مینی له عمله می چرسو ته مخ کړه خو له نشو سره سره می بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول. رفیع الله چې تر نشي مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوسې هر څه له لاسه ورکړې دي دا چې رفیع الله د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کله چې مېن سولم د دې په ځای باندې چې داغه په کور باندې ورسم هغه ته بې عزتي ورواړم داغه نوم ورپد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کم دا را ولا سولم بس نشه به مې کولای چرسو مې یو بل مازګر به 50 تر پورې راست هغه به تر بل مازګر پورې بستو د 400 په برکت می مینه تر لاسه نکړه خیر داسې حالات ته ورسېم چې اخلاق مې ډیر خراب سو په کور کې لپلار سره مم بد اخلاقی کوله لمور سره مم بد اخلاقی کوله صاحب سم خبره ته وکړه هغه مې نسو زغم لا په منځ کې بم ډیر سست ولم زما په وجود دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړه ولم په مغزو کم او سلا کړلم او بل تنهایی ته ډیر سوالم لمور او لپلار او لورونو او لخواندو لخپل او خپلوانو لقربانو د ټولو کوشش مکاو ستناو وسم او د آینده په غم کې نه ولم چې آینده به ما څه وي آینده کې به زه واده کوم نه به کوم ژوند او زندگی به مې وي پلار او مور ورونه دا به آینده کې څه به وي دا ټول فکرونه مې په ذهن کې هیڅ ونه ما باغه نشه کوله نور بتلم ورتلم یا سابو تکلیف را تول وی د مریض ولا ما کوم اند ولا کوم څوک سی بولو هغه خو یوم په در راته ونه خول یاندې ما غمې ونه خول زم مریض ولا په کور کې لونه يم بخم یو څوک مم نه پیژندل خدای پاک دی وبخي یو نام وي وا څنګه پیژندل نور می په کور کې یو څوک هم نه پیژندل بیا پلا راغله بیا ز ډاکټر ته ولم ما به په خپل خپل کار کاوه تلم به مارکیټ ته لته به کله 1500 لاس تر اله کله 1300 لاس تر اله کله به 0 روپۍ لاس تر اله بس پوغه کې به ولاړم د 1500 روپۍ به می 4 سره واخل هغه به می سګریټ مګریټ به می جن جوړ کو هغه به می واله دغه سبب سی ولاړم یان دي دا رقم نه ولم چې زیر پل تر لاندې ولم یا کوم چاته خواس کاوه یا می لمور څه پیسې غلا کړي یا پلا را څه څغلا کړي دا چې کومه دغه مینه درلود ما ته په پلار وایلې چې دا ورونه دي څوک 2000 روپۍ ماته راوړي څوک 3000 روپۍ ماته راوړي دا زس په خپل کار کوم د لې په کور کې مصرفوم ته خو ما ته یو څه راکوه ما په لیا چې دا نورې خورزم خورم.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نن ګالای دی وشتمن سړی زوی دی، او یو انجلې ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلې پلار حاجی اسلم هم راضي سوچي نن ګالي تخپل لور ورکړي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجی اسلم ولې خپل لور نن ګالي ته ورنکړه او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو همدا اوس راغلی، میلمانه زموږ سترګې او لیمې، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خان، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
او اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی 1,00,000 افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته وایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې مونږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی.
زویه، تازه د سفر راغلی، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. ها دادی، چای به در واچو.
ننګیالیا بچیا، ما خو تاته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تاته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده، ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشه یي موادو قاچاقبران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او 2 کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پی خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به قاچاقبر وي، زوی خو به نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشه یي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړ.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه و. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لږ بندې شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو، خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه یې ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.